د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې دیرش زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې دیرش زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه دیرش تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ راډیو خبرونې او ری قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند د پاکستان لارې له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2558 ghanam po 50 bar urun ko motoro ki da Jalalabad plur wastawal shwal.
De bashari haquno da sar sazman wai Taliban gwaadi de khad zo ghag ghalai kri po Kunar ke da nasho par zad de campaign pa hadaf de cricket tournament pai ta warasit.
دغه سرګرمه نه کولای شي خلکو ته غا ذهني مرستګان یا ډیپریشن څخه کم دی غا کم کی د خوشحالي ورک خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدراعظم مسکو ته روان شوی. په یوه ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څیرې غږ اورو.
په مشرکی لیسه کوم په کندهار کې مشرکی لیسه دا ترانه په هر مکتب بپدای.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د سندرغاړي خبره درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې یې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې د 50 بارړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره به د نوي ډیلي مرستې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوه درې میاشتې ولګي شي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شو. هیله منیو چې د اتاری بندر له لارې څو ځله نور د دوه درې میاشتو په ترڅ کې د غنم انتقال شي او زموږ د 50000 ټنه غنم وشمنه پځای شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هند مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد دا پلا د دې غنمو پر سر له میاشتو میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویل دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرسته ادامه پیدا کړي او دا مرسته به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړی جوپه واستولاو. دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف پر غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو نهویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکې شوې وې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدر بار وایي طالبان د ازادۍ غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن بي پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه ویش مېرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستان بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستان ووزي. خو د خوځو د حقونو فعالو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستی، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خزي دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریاب پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بخبري خودلې و. خو د خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون نورسته پروانه ابراهیم خیل لبند خوشې شو. خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیزلی واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د خوځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې خوځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دی ورکړل شي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د شرکت لخوا ل 1.3 پایل شو پراختیاي پروژو څخه د 309 پروژو کار بشپړ شوی. د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وای د معرف روغتیا فرهنګي ځایونو استوګنې ورزش کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل لدی پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
د ملي پراختیا شرکت د تاسیس د پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی زایونه، زراعت، قانون انرژی او اوبو کې پټوله کې یو زرو دریاتیا پروژې تر لاس لاندې نیولی دي چې له دلې 304 نوی پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپي په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنگلاديش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینات کې تر سره شوی او همداشان ته په د څو ورځو راپدې خوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات تر سره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 دیرشو لوبډالو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالی به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 20 اوریزي سیالۍ پر لار اچولې بي چې پکې د کونړ 2 دیرش لوبډلو ګډون کړی وو.
105 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لورې نه جوړ شوی. 105 ټارګیټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 103 منډې جوړې شوې او د 104 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر صافی هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت څنګه نو ما خپل ډیر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډېری دوستان داسې وو چې موږ یو بل سره همغږي کول چې د لوبې سیل وکړو. دغه سې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نور ځوانان هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشه یې توکو نه وژغوري، دغه سې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 2 دیرشو لوبډلو ترمنځ 2 شل اوریزي سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلی او دغه هیواد ملي لوبډل سره به درې یورزنی او دوا شلوریزی لوب تر سره کړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتی دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلی شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. خونه پاکستانی ډیپلوماټ آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په چیر پیښه کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تیرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربوي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي. United States and our allies and partners remain open to diplomacy. د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغه ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده، چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلې دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیری ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دی ونې خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبد الروب کندهاره د کلاسیک او ولسی موسیقي د زنګړی سوب هغه هنرمند چې 15 سیزی د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي او یو خلن عبد الروب کندهاری د ازادي رادیو سره په زنګړی مرکه کې ویلی چې ل 15 کلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لمړنۍ سندرې د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلی و دا ساده رادیو خبريال صادق رښتینی ل خغلی کندهاری سره مرکه کړي
شغلی کنداری خو وختو کې په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندري ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښ شین په یاد زما اول سندره په مشرکی لسه کوم په کندهار کې مشرکی لسه دا ترانه په هر مکتب په د جشنو کې ترانه ویلې په د ترانه سر ګروپ د ترانه ما ویل بیا د خلکو په د چمن کې واورېدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرري سوي واغه رقم خپل نو پورم درلود یا تورنه کرام او د سپینانګیا غو د زرغونه پټه هم درلود اباس د خلکو د لاسونو ولم چې دا به خامخاز ما د پلا راشنان روان پیر شو د اس پاملی سر پیژندل اباس دا خندن نورې وخی په دا جشن کې انا هغه وخت څه سره وښ به خپل مرته سوي دي تقریبا تاسو خو 15 سیز ویلې د 15 سیز مې ډیر کیږي اغواز د بولس جلس کال موږ دا بیا کړو
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور دا وخت هنرمندان و په دې کې ملکمه یو سره ډیر
او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چان پرزنت دی نه پیدا سو شاه محمد کنداری او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خان دا و دا دوه درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وای
ولالم ریسندر اونو فاجیشن کو ولالم لاند د پیا د پرډیو کی چملاول اغه نو زبر ادم خپل نوم هم ندی ور کړی د ظلمی کنداری په نامه ویل ده بس چمال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر اغه نو ویل پرډیو کنا شرسبه ته پلات کو په په نو هم ورکه به مام نه دار و ده
د خپل ژوند فار کلند راتو وایس چې څو کلن یاس څو بلادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي
نو اروپا کې نو دراتک په اتنیو کې زره عالم لکه چې اتنیو اوس نو چلیشت کال کې کیږي کنه بیا نو درې کال بعد بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زنه اوس دا ویاو یم نو به به میاشت دی خو ته یو خو ته تاس اولادونو نایم خداستا اتا اولادلر پینزو زمانلرم دریلونیلر
ما دا سوری دلی دی چستاس یوزوی هم چی محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورا موشا خانین دادی نینگالی نمیجی پا کراچی گیدی خودا موش دا در بدری سوی دا دونو مر جنگونو دا غباس یو یو زایو بل بل زایو
پا تیرو شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دولا پارا سنات صحتی وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره و نه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څه
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولم اړلږي او پس مش په خلکو پولم اړلږي زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په د مجلس کې خورا کاکا ګرځې دي ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخان د سخت احترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي یا به ول بلتون مې راوستلې یا به استاد ریم بخش میرا واستل میگه تاسو راز نه در اگر چې د پکتیا خلک مشته وای چې نن زما د زوی واده دی ته د کندهار راز از مسل پکتیا ته تاسو مشته خلک خپل تاسو څنګه ارزه به کوي څنګه بولی زما په نظر خو الته بوج لا جان خدای بخش ناس و محمد بناس خدای جو شام محمد بناس و ابل بناس صاحب دی بپیتن براستی چازل وګرته بیول ای بدلا بیول ای محمد بیول ای شاهزاده بیول ای پکتیا ته بیول ای کابل ته چا دعوت کړی دی زه تعصب نه لرم خدای نه خسته ده تعصب خبر نه ده ولی هر څوک به وزای کی ژوند کی اورې به یا شاو عبادت سی اورې به وروزل سی اورې به ګل کی زه چم ام زه زه د کندهارانو څخه هیڅ نه د چ دوی زما علاقه منځ دا زه شکر گزار یم هیڅ څه مسله په موسیقي او په هنر او په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه خنده سم په کابل کې سوای د کندهار خلک هنر موسیقي ډیر خوښه ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل یې نشي که ساتل یې سوی شهزاده ولې مړ کی ولې محمد ولې مړ شو ولې مړ کی سمندر پی کولې مړ شو بدلا جان ولې مړ شو چا مړ کړ کندهاران مړ کی زه مړ کړم خدای نکړم مړ داس په جیک سبنه نه خبر خپل ما کوټه په کوټه کې کندهاران و کوټه کوټه کړلم ورور جی سرویش کو کوم یواز مخ وګنټل سود درې څلوش په حالت ته کومه کیوم ام دا کندهاران ولید بل څوک نه جره وی دی ورور ته پاکستان خلک نه جره وی
اوس پر افغانستان طالبان واک لري په داس حال کې چې هنرمندان وای د فعالیت پاره څرګندریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلې تاسو د افغاني موسیقي راتلونکي څنګه وینئ
ولا دا وانی موسیقي راتلون کې رښتین څه په خوام چندان شاینده نه درلودل زموږ ډېر غټ استادان مالی دلی جنوم به نه ته ډېر شرم دي مالی دلی په کار کې په دا پاکستان کې په دا کابل کې په دا کندهار کې په دا عراق کې په خو د هنرمند سره چاچش کړی دي چې اوس به وي اوس شرایط در کم دي نسبت و هغه ته د هنرمندان ډېر ته په افغانستان کې اقلیت دي اکثریت نه دي
یعنی تاسو وایئ چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسله
یا مسله کوم دي نس کولای بعضی خلک بل لار نه لري بیچاره ګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید څه مبارزه وکړي څه سازش وکړي
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه نه کی هو هلی ورسې جباد السلام زه د لورپور چراک څخه د هله کوم چې مش په لمن ولا د نوې پولیسوالي کې مش په کلینیک یو سات دوه سات انتظار کړی دی او اوس وخت مش غ نه اوري دوه کس طالبانو نو وتل د ډاکټر سره اخته مش ته نوبت نه راکوي نو زه د لورپور چراک څخه د هله کوم چې مرته جلا کلینیک نه یادی ته جلا کلینیک نه ورجور کې چې مش ته نوبت جره ورسېږي
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سره وسره ستړي یو چې سره کوم کار نه کوي کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ورجمع کړی سم کاټو د دا ټول زمر سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې زموږ یوازینی مشکل دا غدي د خدو مشکل دی چې زموږ خدي د مرتپال چې مش خدی ډیر سره خراب دي بهي حالات بهي ډیر سره خراب دي د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پال
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا فاویلی کې پراته یو غم دا شی ویلی د چنه بدنه لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار په شان ټول د سیانو پر حال باندې کومه یاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی دا یاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی ورته ویلی مو دي زموږ ته نه خاټ راکړی دی نیم خاټ راکوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بس بایکل نه وکیل څخه نه خبر در سره کو دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زواره لم کارټونه ورکوله برای ویل چې دغه زموږ کارټونه خلاص شوی دي کارټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنه راوېستله نور ته ورخله مشتی رانه خله ولی چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودي
دا وس لپاره زما له خوا هم دومره زما همکاران نور خبرونه کې در سره دي درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې یونما په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې یونما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافرونو کې بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوي دي دا بس پرون ماسپخین په جوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 1.5 تنه یې ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوي د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم 2 پنوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجا د خبرو له لارې حل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل که جګړه ونښلي نو ناورین به پیښ شي زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو په پا پاتې خپرونه کې له اسدالله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چمتو کړی او وړاندې کوي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم په دې هیله چې د ژوند چاري مخي وي په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړه پیغامونه راته پریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده بایدن ویلي د کنګل شوی وو میلیارډ ډالرو لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی بایدن ویلی د کنګل شویو 2 میلیارډ ډالرو لډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د 12 پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلی د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولې طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلی دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي دا چې امریکا ولې دا پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم دی خود دی با کول سره خبرې کوم نو دا ورته دا د امریکای کوم پریکړه چې کړی دو دی باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی نه هغه کوي په سماو پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یې ورنه مرشوا پښتانه غوسه شي مونږ دا کته هغه له لاس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرګ مخه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرامت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد لغمان آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو او اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساری او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې، نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي، او زموږ پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا بهانې نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی وو، نه هغه ورغلی وو، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړ او افغانستان ته د راتلو بهانه جوړه کړله. وسلام.
زه ډګروال متفاید حیات الله یم د هرات غیم. په ډېر تعصب دا نه میلیارده ډالر د افغانستان د مظلومو خلکو د محکومو خلکو دا د دا ته حق نه لري. یا د یولسم دسمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راوځي. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودون بمبارونه وکړل، په جنازو بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندهار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاز دی خدایا، صدای آزادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندل ولسوالی د غزنی ولایت جندل ولسوالی برخوردار کلا چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم. اول خو تر ټولو نه مخکې ازادي رادیو شلمې کلیزې مبارکي ټولو ته وایم، او بیا د امریکا په رئیس جمهور باندې دا غږ کوم چې زموږ کومه پیسې چې دي دا باید دوی را ازادي کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی و پاکستان ته، او له پاکستانه دلته راغلی و پخواني رئیس جمهور استاد رباني دته دا زمینه مسایده کړې وه، یا یې د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دوی چې غوښتنه کوو چې د یولسم ستمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واورېدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپله پریکړه کې انصاف نه دی مراعت کړی او افغانانو سره یې زیاتی کړی. بایدن ولی د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي. په همدې تړاو احمد تکل په واشنگتن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو له پخوانی وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکای محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې دی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول، نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو، د شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و. اما اوس چې طالبان راغلي دي، محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسئله په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسئله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي، څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي. نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، غور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې اولس کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې یو اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستې باید بنا دی. څوک خارجي مرستې ونیشي حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی دا، اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی دا له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسئله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیشتره تعامل وکیم، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي، یا که طالبان وکولی شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې تلي، او هغه غوښتنې چې بینلمللي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایسنه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بیلابیلو مسلو مراته پرې خې دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چاته نه رسېږي، چاته نه رسېږي. د مختلف سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، او 15 مسکینان درو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یو کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي؟ او
دغه دنیا وی پریږي. نو موږ په دې کې دا وایو چې یار ورکه سب څه دی لزانه سره پنځه ویش کورنۍ کپسلو کې نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسیږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسیږي.
تاسو زده رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دې پاس دې سلامه.